په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بلګړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبریال منور شاه سلامونه قبول کړئ. اوریدونکو په دې غړې کې مستاسو لپاره د ځنې ریپورتونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه هم راوړي دي. اوریدل یې مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې د دې وخت خبرونو ته غوږ شئ چې منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د دسمبر په شپږم بعد حکومت نسکورولو په اړه فیصله کوي. امریکایي او طالب چارواکي بار روانه ونې په قطر کې لیده کاتو وکړي او واشنگتن د جمهوریت په موجود پاکستان په ګډون د یو سل لسو هیوادونو سرمشري زرابل لیده. د خبرونو تفصیل د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د دسمبر په شپږم بعد تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د رانسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم لغونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته ویل حکومت د نومبر په 18 په 100 غونډو کې د پارلیمان په ګډه غونډه کې درې دیش قوانین منظور کړل چې د پارلیماني اقدارو خلاف خبره ده. نوموړي زیاته کړه الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقی مشين کارول مسترد کړی وي به دا معاملہ عدالت ته وړلو لپاره ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کرده طریقه کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د وټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د وټونو نوړان دي دا درغلي مسترد کوو
او ځان دې کو مسترد کړو.
حکومت مخالفه د غورځنګ مشران وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلی جوړ دی نو باید عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي وای د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوې دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو 1122 تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوه چې د پینډۍ نه ګیلګت تتلونکې گاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پریوته. د کوهستان یو ځای خبریال ملک عبدالحکیم مشال ریډیو ته ویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم یا بند جوړیږي او له دې وجه د سیمه سړک خراب دی چې په نتیجه کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. تیر شپه په پیښور کې له وسلوالو سره پنخته کې دوه پولیسواله وجل شوې. نن د پیښور په پولیس لاین کې دغه پولیسوالو له جنازې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری خبریالانو ته ویل دا پیښه بیګه هغه مهال شوې چې د حیات آباد فیز 7 کې په یو کور کې د مجرمانو د موجودګۍ په اطلاع پولیس چاپه وهله او پکې دغه کسانو په پولیسو ډزې وکړې. نوموړي ویل چې دغه کور او کسان او وسله نیول شوې ده. د معظم جا انصاری په وینا د پیښې ابتدا ریپورت درته شوی او لنیول شو کسانو په لټه روان دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد تامس ویسټ بعد طالبانو د مشرانو سره د دوه ونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه ونې قطر ته سفر کوي. د امریکا د وزارت ویاند نید پرایس پرون ویل چې دواړه خواوې په دوها کې د افغانستان په اړه د واشنگتن په مهمو غاټو خبرې کوي. د نوموړي په وینا په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي اتاق شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول یو سل لسو هیوادونو ته بلنه ورکړي. دا سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک د لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او متعلقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه په خپور شوي یو فهرست کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان بلل شوي خو چین او روس پکې شامل نه دي. دا راز د آذربایجان، بوسنیا، هرزګوینا او هنګري په ګډون د منځنۍ ایشیایي هیوادونو څخه هم یو ته هم بلنه نه ده ورکړل شوې. او بل خبردار چې د ملګرو ملتونو د اټمی ادارې مشر د ایراني چارواکو سره په لیدنه کې دغه هیواد اټمی تنصیباتو ته د لا زیاتې لاسرسي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې را روانه اونۍ په ویانا کې د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د کال 2015 د لوزنامې بیا بحالولو لپاره مذاکرات کیږي. د اټمی انرژۍ د ادارې مشر رافیل گروسی پرون په تهران کې د ایران د اټمی انرژۍ د تنظیم د مشر محمد اسلامی سره خبرې کړې دي. له ملاقات وروسته په ټلویزیون یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې گروسی ویل چې له سهارا یې په دې حق له سخت کار کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوې. نو په ډومبۍ نمایي کې باندې پټونه واوري او په دویمه نمایي کې 219 پروګرامونه مشال انلاین او سازونه زنجیرونه به هم واوري. زو د ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د دسمبر په 6مه باندې تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمه پریکړې کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقی مشین د کارولو پر ضد به عدالت تخواست کوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې درې دېرش قوانین منظور کړي وو چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د مرقی مشین د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ د همکار سراج زهیر په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د نومبر په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروسته خبری غونډه کې وویل د نومبر په 18مه حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 غنټو کې د برقی مشین په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 3 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني. نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړه طریقه کار ځان دي
دی وی حکومت چکومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپل فیصلو کې خپلواک وي. خو حکومت د دې قانون سازي په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په 6مه باندې پی ڈی ایم سر مشري غونډه کیږي چې پکې به د حکومت دره نسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
پی ڈی ایم ته خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دی وخت کې د حکومت خلاف سر ډیر زیات لوی مهم نشي چلولې او داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دې په زور باندې په ختمې دوه باندې مجبور شي. دې خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي اوس دې په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا چې دوی ور سره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارل شي. هغه غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات تیار زیات خراب دي.
د له غیر چې پی ڈی ایم د حکومت ضد ور لمخي احتجاجونه او جلسې شروع کړي او درېز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلي جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت ور په ور دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او دوی له حکومته غوښتي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت یو چارواکي بیا وایي د آی ایم ایف سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 4 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورټ کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه آی ایم ایف به پاکستان ته د $1 ارب نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 4 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواک کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د آی ایم ایف نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي په خوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ٹیکس ریٹ سیوا کول دی ٹیکس نیٹ باندې کار کول دی دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز خاص کر د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه دا ټول شرایط همیشه لپاره امیک تر طرفه کلم پاکستان پکې جوړستن د کوډې شوی دی. او یو پر یو حکومت ته په دغه پریشر د وژنا دیو د آی ایم ایف دوی هارش کنډیشن سره دیو په یو پکې جوړسته دی. ډیمانډ منیجمنت پالیسی چې د حکومت پندنه په هغه کې هم ډیر ډیر ریسټریکشن دی. دریم نمبر په کې به دارا چې انټرنیشنل مارکیټ کې د کووډ 19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده نو دا غي سره انرژي پرایسز خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبره راځي شو
خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د آی ایم ایف نوي شرطونه منلې شوې دي او د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته آی ایم ایف پاکستان ته $1 ارب ورکوي او ضربا دغه نوی پور $3 ارب ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وفاقي بجټ کې به بدلون کوو او پټرولیم لیوی به هر میاشت 4 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپۍ ته ورسوو. خولس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغملې د دوی د وسنه بهر شوې دي. په بردیر او شیرای دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
2018 کې پرسک په ممنې د دکاندار قرض 20000 و نو دا قرض اوس رسیدل نه 1,20,000 ځکه چې ګرانی دومره ده چې یوړو د کپاټین کې 2530 روپیو اوس په 1500 سره باندې دي. ټیک دی، کم کې چې هم د 1200 روپیو میناوې دو نو هغه چې هغه
په پیښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي ځکه چې د وړاندې نه د پټرولو او ډیزلو نرخونه د 1 لیټر په حساب 1.5 روپۍ ته رسیدلي دي او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
دا سمونږ وریجو واخلو وریجو چې کم دی وریجو کې په دې میاش کې 0 او 1500 روپۍ من کې فرق راوم. دا سه غوړی واخلو 300 روپۍ کیلو یو نیم چکن کیلو زیات شو. پټرول مخکې به د ګاډي کرایا و 6000 روپۍ د پنجاب نه براتلا، اوس د ګاډي کرایا شو 3500 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي، خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د نومبر په 28مه یوه امریکایي ویب پاڼه په یو راپور کې پاکستانی خبريال احمد نورانی داوا کړی چې د پاکستان په خوانی چیف جسټس میا ساقب نصار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې په خوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی وو. ساقب نصار او حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالي بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوې سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زمنګ د همکار مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخوانی مشر میا ساقب نصار رابرسیر شوی صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغه سره قانوني ارزښت نه لري تر څو چې کره کتنه نوي شوی. د افیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 28مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غټ پاړه داوا شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ساقب نصار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو په اړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوې او نه دا ویل شوي چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې دعوا کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته دوه میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 28مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه د عدالتي معیار مطابق نیوي شوي.
تر هغه پورې په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینه مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمې پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کوم آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس میا ساقب نصار دا آڈیو ریکارڈنگ جعلی بللے او دا رد کڑی چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا پاړه خبرې کړي، خو د نواز شریف د سزا پاړه د دین مخ کې هم د احتساب د یو عدالت قاضی ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقی لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې سه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. دا هغه سرګندونو نه پس هم عدالتي یا قانوني کاروایی و نه شوه، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډینګ به هم بغیر د منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي؟ په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لګېدل د شوکت صدیقی په کیس کې د دینه مخ کې د ارشد ملک کوم د اکاونټیبلټي کورټ جوجو داغي په صورت کې بیا د هغه نه پرست واقعیت تاسو ګورئ چې په انصاف باندې په ست طریقه باندې حمله وشوې. نو دیخو بنیادی طور په ملک کې چې کوم د آئینی نظام دی هغه یو قسم له دخپول اندې کول دي. نو په دې حواله خو جوډیشری د پاکستان جوډیشری تاریخي طور د دې رول چرته مخنه دی پاتې، قابل فخر بالکل نه دی پاتې. د پخوانه وګوره چې د فوجي اسټابلیشمنت سره عدلیه همیشه د یو بی ټیم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي، څومره مرشلاګانې لګېدلې دي، په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زموږ د عدلیه ویلیډیټ کړي دي، هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زمونږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناس زمونږ جان صاحب باندې بالا عدلیه کې هغوی ته پکار داده چې په دې کې د عدلیه کردار صفا کی.
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ساقب نصار د خپل کاري مودې پر مهال د هغه مخ کې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو مخ کې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ساقب نصار دا تور هم رد کړي دا چې آیا د دې آډیو ریکارډینګ د کره خطو نه پس نواز شریف، مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدای شي. پاړی د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وای چې خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساينسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټول صداګانی منسوخ شي.
کچيري دا د انویسټیګیشن وسی او د ثاقب نثار دا خاډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتیاي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدل سي چې دا یو کنسپایرسي تھیوري و د هغه خلاف د یو کنسپایرسي سويګو بالکل واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه و دته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی سي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارني جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په درویشتمه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د ګره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډینګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایی کېدای شي. د نومبر په شلمه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډینګ جالي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلي او نور ادارو پر ضد سازش بللې.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر د هر څه د مشال لډیو په ونې خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونې د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې
مشال ریډیو اوري. د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل وای چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2000 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي سیاسي فعالان او خبریالان په نخښه کوي چې پکې د سلګونو لادرک کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرک کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بي ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زور د خلکو لادرک کول یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غږ د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرک کړل شوی وو چې پکې دوه زامن یو لمسی یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرک کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو خو د هغې په وینا د لادرک کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنسٹی انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په
قید خانه بدل شي.
بس داس شوی چې د دواړه روانو کنا 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغی سره میټینګ طے شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه اس چتم نه دی مسخر چې دی هغه کرنل ریټایرډ و کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف سره پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړی دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کے سز رجسٹرڈ شوی دی.
دا بخنی نړیوال سازمان پخپل رپورٹ کی دیوی داسی کورنے ذکر ہم کڑی دی چلس تنائی لادرک کدی او دا کورنے غری تر ذہنی فشار او سخت خفگان لاندی تیری گی. دا انور بی بی او امنا جنجوا پسیر یو شمیر کورنے پا بلوچستان کی ہم دی چی دا خپلوانو دا ورکی دو شکایتو نا کبی. دا بلوچستان حسیبہ کامرانی وائی چی پا 2018 کال کی داغی دا یورور او دا ترزوی مڑی داغی ترغیب دل رستو اومدل شو. کمبرانی زیاده کړه چې لپی خرسته یا بیا دوه رونه اوچت کړل شو خو هغه اوس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودا
زما رو رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2016 کال د فروری پر سوال لسم او رکشل دوی سوال لس میاشتې ورکو. زمون پکور کې आवाज زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر رور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم لدې وړاندې لادر ککړل شوی چې روسته مړی مونږ تر او رسید. دا وخت زمونږ لپاره ډیر سخت وو خو روسته ضرورتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نسته 35,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سید پاکستان بشری حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2016 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي چې شمیره 2902 دا. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو هم هغه کوم چې دایي عیني اختیارات دي دا غلی استعمال دا 2021 دی. د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس لکه زمون په یو کوټ کې چلیږي. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پیشانی کیږي. اور پیشې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کوي چې را دا کستاو سرشتو کو نشته. هغه صرف جواب ورکړي نو پتی کې دوه کال تیر شو. سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زور د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پوری کیږي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او اوریدونکو مشال ریډیو او د مشال ویډیو خبرونه هر اور تاسو سحر له نه تر د ماخام شپک بجو پوري نیخ پنیغه او ری تاسو کولی شئ چې زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com ته ورشي او هلته هم نه صرف هغه خبرونه چې تاسو نه پاتې شوی هغه اوریدلی شئ بلکې په لیکلي بڼه هم زمنګ راپورونه تاسو زمنګ په ویب سټ لوستلی شئ د ترڅنګ ویډیو غانې هم یو شمیر پرتی دي هغه هم تاسو کتلی شئ په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي منور شاه بدرته د مهمو خبرونو لنډي جوړه اندیکړي
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په شپږمه باندې تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو په کار د عمران خان له وزیر اعظم استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکی حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت تلونکې گاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره د دوو اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړی ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې. دغه سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه در توړان د کړل زو د دې غړی د لومبي 19 پروګرام مشال انلاین طرف ته د دې پروګرام کوربه بشیر غواخ دې راځي چې وایو.
مشال انلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه پر روان بحث کې داسې خبرې مخې ته راغلي چې ترې د بیان ازادۍ تروړل واضح کیږي. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په خبرې کو زه بشیر غواخم تر پای را سره ملګری پاتې شي. اوریدونکو د پاکستان حکمران تحریک انصاف ګوند د نومبر په 19مه د خبرلانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل سنټه منظور کړ چې په بنای په قانون بدلیدو سره به رسنۍ او ته اساني پیدا کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کول په وخت په سنټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
دا بل تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې منظور شو او له سنټ وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره ځي تر څو په قانون بدل شي. اوریدونکو که پام مو کړی وي نو د شیرین مزاری د خبرو په وخت اپوزیشن غړو ډیر شور جوړ کړی و. وجه یې دا ده چې دوی ویل چې پر دې بل ورسره په بشپړ ډول مشوره نه ده شوې خو حکومت دا نه مني. خبرالان د دې بل په قانوني بدلیدنې خوشاله نه دي. دوی وایي په بل کې د امنیتي ادارو او مذهب ته د سپکاوي د مخنیوي په نامه داسې شیان دي چې ښایي دوی له رښتیا ویلو منع کړي. خبرالی غریده فاروقي وی بلې مسلې ته هم اشاره وکړه او مشال ریډیو ته وویل چې د قوانینو موجودیت ښه دی خو باید تر کاغذونو محدود نشي او عملي جامې واغوندي.
میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ آپ کو
جرنلسٹ ما په نظر د خبریالانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د نویو قوانینو ضرورت نسته. نوی قوانین یوازې د خانپوري لپاره کیږي، نور قوانین ستا چې یوازې تر کاغذونو محدود دي. هر حکومت چې راځي نو نوی قوانین راوړي، خو اصلي او لوی خبره د عملي کولو ده. د قانون ماتونکو لوړپوړو چارواکو ته هیڅوک څه نه وایي. یو پاکستان کې په لسګونو خبریالان وژل شوي، خو د یوه قاتل هم نه دی نیول شوی.
جرنلسٹ پاکستان میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، کسی ایک کے بھی قاتل پکڑے نہیں جا سکے.
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو د پاکستان غنو خبرلانو د ډیر سنسرشپ لوجی ټلویزیون چینلونو پرېخي او پر یوټیوب یې خبرونه پیل کړې دي. دوی دلته اورزنی چاري چړي او بحث پی کوي.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ،
تھینک یو. پر یوٹیوب خبرونه کونکو کی نوموتی خبریالا امبر شمسی هم شامل ده. هغه تیر کال پر یو ټلویزیون لدی عمل خپل اونیز خبرونه سره مخخه وکړه چې په وینای کارونی محدود دل پیل شول. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبرلان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سرې کرخشته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبی هم دی او د پوس په اړه هم، نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنی چې ځینې خبرونه او راپورونه له پامه غورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټي وي ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بې سرحده خبریالانو نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترډ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رینکډ 145th.
د وی پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکی خبرلان خوندي نه دی او لګڼو خو غوښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دی. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازی حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملې. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغله، پر رسنیو قد غنونه تر پوخانور هم په څرګند ډول زیات شوي چې ډیر مثالونه یې شته دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او اونیزې ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رپورت کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الکترونیک رسنۍ څاري. د فریډم نتورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2020 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبریالانو د تشدد 143 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیات تر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوی دی دغه د کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تختول شوی وو، 15 چې هغه نیول شوی وو، او 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوی په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده وفاقی دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
پر خبریالانو د فشار اچولو یو پیخه چې ډیر شور جوړ کړ هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبریال متی الله جان تختول وو. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې له خوا ثبت شوی د تختول کېدو ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ، نو نوموړی 2 ساعت وروسته کوړته ور پرېښودل شو. متی الله جان تور پور کړی چې تختونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسیو د تنقیدي تجزیو له امله بیول وو، خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته وویل چې ورسپانو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کیږي چې د پشان ډیر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري، نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړی ده.
Many of the journalists have been banned from the mainstream.
ډیر خبریالان بیروزګار شوی دي، حالت ډیر بد دی. یوازینی هیله سوشل میډیا ده چې زما غوندې خبریالان پرې تکیه کوي. بل یوټیوب علاوه بل لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیرې خبرې پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبر داسې دي چې خبریالان یې پر ټي وی نشي ویلې، خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې له ویرې څوک پر خپل یوټیوب، ټویټر او فیسبوک رښتیا نشي ویلې.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید.
دا په پاکستان کې د جیو نیوز ټیلی ویژن د مشهور خبرونه کیپیٹل ٹاک د پیل خبرې دي چې قربا حمید میر یې کوي. خبرې دي نه بلکې وې، ځکه چې اوس حمید میر له دې پروګرام وستل شوی دی. نوموړی تر هغه یو ورځ وروسته د دې پروګرام لکولو منع کړل شو چې نوموړی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد تور لپاره غږ پورته کړ او پر امنیتي ادارو د خبریالانو د خاموشه کولو د تور په پوره کولو سره نیوکه وکړه
چې اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے.
حمید میر دا پروگرام تر بندیدو رستا نموڑے مشال ریڈیو تا وویل
جمعے والے دن جب تقریر ہوگی تھی تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو وضاحت کر دیں
گے. دے وائی دا جمعے پر رزمی چھو وینا وکڑن راتے ویل چھو وضاحت وکڑا چھ اشارہ دے پوجیانو تنا بلکہ سیاست والانو توا. ما ورته ویل چې د دې ترټولو غوړه لار دا ده چې پر اسد تور برید کون کې گرفتار کړي او عدالت ته وړاندې کړي. که هغه ویل چې لا ایس ای سره تړاو نه لري نو زب بخن واړم.
دا دې ان کا تعلق نه ای ایس ای کے ساتھ، میں معافی مانگتا
ہوں. وی وانٹ فریڈم، وی وانٹ فریڈم، وی وانٹ
ان کے یہ ضابطے
ہم نہیں مانتے،
حق ہمارا
آزادی،
ڈیمانڈ
فریڈم،
وی وانٹ
فریڈم،
اور ڈیمانڈ
فریڈم.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، د حمید میر د خبرو سره د مظاهره د غونه د پاکستان د زینو مشهور خبرلانو دی چې د مې پاتې اشتما په اسلام آباد کې پر خبريال اسد علي تور د تشدد غندنې او له حکومت د بیان ازادي د حق ساتنې لپاره راغون شوی وو. اسد تور په سیاست کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مداخلت د نیوکو او عدالتونو کې د سیاستوالو د مقدمو په اړه د خبرو لپاره مشهور دی. د مې په 15مه په نیمه شپه په اسلام آباد کې د تور کورته ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل، د غپ خي او لسونه یې وروتړل او تشدد یې پرې وکړ. اسد تور له پیښې وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دغه کسان د پاکستان جاسوسي ادارې ایس ای غړي وو.
زما پخلی یخ پکې خوضا چې چغه ونه کړم، سایه را باندې کړه، بیا یې زه په تمانچه وهلم. ما ته یې ویل چې د ایس ای کسان دي. ما ته یې ویل چې تا ته پیسې څوک او له کومې را دي. ما ورته ویل کومې پیسې؟ زما اکاونټ وګوره، له تنخوا بغیر پکې نور څه نشته. دوی زه مسلسل وهلم، ما چغې وهلې.
د پاکستان چارواکي د اسد تورنا بی بنیاد بولی. د اطلاعاتو وزارت د مې په 18مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جاسوسي ادارې ایس ای په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. اوریدونکو، د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو اوس وس را سره ملګری شوي یا سو خبرونه درنه تیر شوي، نو کولای شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ.
زه بشیر گواخ در سره اوس مخخه کوم خو وخت.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو چې کوربه بشیر گواخو اوس وخت شوې ده د دې غړې د دویم اونۍ خبرونه سازونه زنجیرونه د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودی او زده کړې لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. د خبرونه شاهین بنیره وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته په اسلام آباد کې د موسیقي د زده کړې د مرکز اهنګکده د مشر او موسیقار بلال خان خبرې اورو چا چې د موسیقي د ودی او زده کړو لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. بلال خان د پښتونخوا د خيستہ خو جنگ زپلی سیمې ملکن اوسیدونکو دی چې په کال 2019 کې په اسلام آباد کې د اهنګکده بنوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانسته دی. نوموړی وایي په سیمه کې د بیقراری هنرمندانو ته د دړکو او پښتونخوا په غټو خارونو کې د موسیقي د مرکزونو د ترل کېدو وروسته یې دغه کار ترلاسه شولې دی او غواړي چې پښتو موسیقي د ټولو ننګونو باوجود پرمختګ وکړي. د اهنګکده پیل څنګه وشو؟ په دغه اړه بلال خان وایي
چې ما کله اول ځل رباب یوړو یونیورسټي ته نو ځینې مر ګروپ کې ډېر انټرسټ لا سو چې مونږ راز د کول واړو نو ائیډیا هغه ځین راغله چې تاسې هم کې دي چې دا دومره خلک انټرسټ اخلي نو په کار دي چې مالک دې سیس د کړي نه زاغه رو رو چې کله زما سبق ختم شو نو هغه بیا ما په 2011 کې چې کم دینو د اهنګه دې په نوم باندې چې کم دینو دا اکیډمي اوپن کړه اول خو مونږ درې کاله بالکل اکیډمي لیول باندې کار کولو چې مونږ صرف رباب ټیچ کوله کې تبلم ټیچ کوله اوس مونږ په 2021 کې چې کم دی نو دا مونږ یو انسټیټیوټ شکل دی تور کو چې کم پراپر کورسز آفر کوي ډیفرنٹ دا فنون لطیفه چې سوم دی لکه فاین آرټس کنه لږه کې رباب دی تبلا دا وایلن دی پینټینګ فوټوګرافي دا یوگا سیشن به مونږ سره بیا فیشن ډیزاین زموږ سره کیږي دا ټول اکټیویټیز دا مال مونږ په اهنګته کې کو ریسنت مونږ دا اتند کلاس هم شروع کړی دی نو کی بیا مونږ یو پروفیشنل ټیچر دی نو هغه مونږ سره اتند کلاس هم دا وخت کې
نوموړی وایي دا محل په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په موسیقي او نورو خلکو هنرونو بندیزونه لګیدلی دي. افغان سندرغاړي او موسیقاران به کور دی او په پاکستان کې د کورونا وبا د هنرمندانو نه د کار فرصتونه ترړلې دي. نوموړی وایي چې د هنګدي لارې کې یو خوا د هنرمندانو او موسیقارانو سره مرسته کول غواړي نو بل خوا هغه هنرمندانو ته د کار زمينه هم برابروي چې د وبا او بندیزونو لکبل خپل روزګارونه بیللی دي.
مونږ سره خو یو د جنگ چې کم په افغانستان کې یا چې کم دغه حالات دي زموږ سره دویم خبر چې کم د کووېډ کم سچویشن او کم چې دا کرونا وایرس دی نو چې کم بیا سپیسیفک چې کم سټیج پرفارمر دی نو اول ودا سیو چې چونکی ایونتس پکې دل او پراپر نو کووېډ د وجه مګر دې افیکټ چې هغه سټیج پرفارمنسز ختم شو بل چې کم دا زمونږ دا سوشل ایشو چې کوم د چي لکه میوزیک یا آرټیست یا زمونږ په سوسایټي کې هغه څنګه ټریټ کیږي نو دا وخت چې څنګه زه په داسې یو ځای کې ناشته یم چې زه دا بالکل ویلې شم چې دا وخت لکه هغه حالات اوس ورو خکېدو طرف ته روان دي ځکه چې خلک انټرنیټ استعمالوي ګلوبلایزیشن دی بهر دنیا ګوري بیا چې افغانستان کوم آرټیستان دي نو ظاهر خبر دي چې هغه ټول دنیا ته بدل شي الته په آرټ باندې مکمل بندیز دی کو هغه سمره هم فنون لطیفه زمون سره دین هغه باندې بندیز دی خو هغه آرټستان د مونږ پاکستان کی بیا په تیر پښتونخوا کی مونږ ویت ویلکم کو.
بلال خان وایي چې په پښتنو کې رباب د موسیقي یو مشهور آله ده او ټول پښتانه ورسره مینه لري خو غواړي چې پښتانه هنرمندان د نورو کلتورونو د موسیقي او موسیقي د آلاتو سره بلد شي او داسې پښتو موسیقي نور هم غني شي. د نوموړي په وینا دا محل د اهنګدا د سوري لاندې په یو شمیر پروژو کار کوي او د پاکستان دننه او بهر ورسره ګڼ شمیر کسانو داخله اخیستې دي. هغه وایي په پیښور او سوات کې به هم د خپل ادارې څنګه پرانیزي
چونکه رباب خو زمونږ د پښتنو یو کلتور آله ده چې کله مونږ بندار ریکوار سوینو دا زما په خیال چې ټول پښتانه پیژنې کو هغه په نوم پښتون دی هغه میوزیک خوخی کو نه خوخی خو د رباب هغه ته پته یې بیا ما چې کوم هغه انټرنیشنل اپروچ ودې ته چې لکه دلته د ډیرو کلچر خلک راغلي دي نو زما زیات کوشش دا و چې مونږ په هغه باندې کار وکړو هغه د پنجاب کلچر دی هغه د بلوچستان کلچر کې سندې گلګت ته بیا د بهر ملکونو خلک مونږ سره دلته په اسلام آباد کې مشتنو هغه ټول داسې یو کلچر جوړ شو. اوس هم داسې اراده ده لکه څنګه چې پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کار کړی دی بیا چې په دغه هنر کده کار کړی دی داسې بلها ادارو کار کړی این سی اے چې کم د لاهور کې هغوی کار کړی زما هم دا خواهش دی چې نیکسټ زمونږ کم را روان قدم دی نو هغه هغه د مونږ د یو انسټیټیوټ په شکل کې مخکې یو پراپر کالج جوړو بدر کالج نه بمونګه بیا شاخونه جوړو لکه پښتونخوا کې یو بیل شاخ ته په هغه کې بیا په خبر دي زمو سره زمو ټارګټ ایریا سواد د باغی بکودا سي بیا زمونګه نور ټوله نو بدري یو پروسس باندې را روان دي لکه تاسو یو سیستماتیک طریقه باندې د دیو جن زو اسلام آباد کې مونږ شروع کړی.
بلال خان نور وایي چې د موسیقي د زده کړو لپاره له ټکنالوژي هم مرسته اخلي او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د موسیقي مینوالو ته زده کړې ورکوي. د نوموړي په وینا کې یو خوا په موسیقي بندیزونه دي او هنرمندان د دړکو سره مخ دي، نو بلخوا د موسیقي د زده کړو مینه هم ډیره شوې ده او نن سبا ډیر ځوانان او جینکې د موسیقي د زده کړو لور ته را روان دي. هغه وایي باید حکومت هم په دې کار کې خپل ونډه واچي او په پښتونخوا کې د موسیقي د زده کړو ودې لپاره ادارې پرانیزي.
په سلور کالو کې زمونږ چې کوم رجسټریشن یو پراپر طریقه ده، نو زما سره یو سل او سلويخ تقریبا لکه کوم وبش تاسو کې چې سلويخ او دیش د سیګمنس کینو دې ټایم کې دومره ایڈمیشن زمونږ سره سلور کالو کې شوی کم چې زمونږ سره فارمز مشوي دي. بیا د دین علاوه زمونږ سره د رستورانت تي لکه انټرنیشنل سټوډنټس په اسکایپ باندې مونږ جوائن کینو، هغه کې استرالیا دي، د سنگاپور مونږ سره سټوډنټس دي، بیا امریکا کې سټوډنټ دي، کناډا کې مونږ سره سټوډنټ دي، او دین علاوه جرمنی کې هم مونږ سره دوه سټوډنټس دي، او بیا داسې په بلها سیمو کې زمونږ سره چې کوم بلها د بهر کنټریز دي نو دي کې مونږ سره سټوډنټ دي. مونږ سره ګریجویشن کې اوس چې کوم ګریجویټ شوی سټوډنټس دي نو هغه مونږ لاست کال پرفارم کړی هم وو تقریبا یو پنځه ویشت چکم سټوډنټان، نو هغه ویډیو هم په انټرنیټ باندې مونږ اپلوډ کړی دا، نو مونږ هغه باقاعده لکه د ارکسترا په هغه چکم شکل بیا هغه متور کړی، نو هغه دې وخت کې بیا نور سیزونه داسې وی چې هغه مونږ جوړاو لګیایو.
اوریدونکو دا وز مونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری لے اجازه ورکه د الله پامان.
جون تپوسته ک جواب جون وسال ده ک جنون ده کرام ک استرا جون دی مام ده ک گلفام ده ک منبر ده ک محراب ک یو مست وند جهان کی رنگین خوب ده د سرا آیا آیا مولا جانا تپوستے کا جواب وایا وایا مولا جانا جن تپوستے کا جواب جن فرغان دے او غرور دے کا جنون دے او سرور دے جوان فرعون دے او غرور دے کا جنون دے او سرور دے کا نمرود دا زر و تخت دے کا رنگین مرد منصور دے کا نمرود دا زر و تخت دے کا رنگین مرد منصور دے دا حسین مسکے مسکے دے کا یزید مست غرور دے دا بہار دے کا گلاب دے لکپٹ شوے دے خیام دے کیو مات دغم کچ کول کدور د اسبوش پور کیو مات دغم کچ کول کدور د اسبوش پور یو رنگین باغ د ګلونو کو خیام مخ د پهلو کیو تیخ کو فرار د تخت دل دی لخ پل زانا جا چی خاوری کلگی جون بیاو خشت چی خوریگی تجمع چی خاوری کلگی دا ساز خپل مرگ تکڑی سان دی کیا اور دی چی بلیگی دا ساز خپل مرگ تکڑی سان دی کیا اور دی چی بلیگی دی تلو مقام دا مشتا کدا سان سا تختیگی کیا نور دی چی خوریگی نا خبر دا خپل شانا وایا وایا مولا جانا